السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزی مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د ثور میاشتې دریمه، د 2020 کال د اپریل میاشتې 22مه. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو یو اویا زندانیان پرون خوشی شول. د خوشی شویو طالب زندانیانو شمیر 430 ته رسیږي. البته په څو دورو کې دغه طالبان خوشی شوي دي. دا مو د سر راپور دی. ځینې نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی، د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو اویا زندانیان آزاد کړل. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي د ښوونځیو د زده کړې درېدلی بهیر بیرته پیل کړي. او ایران وایي تر زرو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشي کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو اویا زندانیان آزاد کړل. د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل پر ټوټر لیکلی دی چې دغه کسان د وو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، روزګان او بغلان له زندانونو خوشی شوي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو شاوخوا 432 زندانیان له بنده خلاص کړي دي. طالبانو بیا تر دې دمه له خپل لوري د شپېتو بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. دغه زندانیان د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې د هغې موافقې له مخې خوشي کېږي چې د فبروري په 9مه دواړو لوریو د قطر پلازمینه دوحه کې کړې وه. په دې توافق کې ویل شوي چې افغان حکومت به د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان خوشي کوي او طالبان به 1000 تنه حکومتي بندیان آزادوي. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې د ښوونځیو د زده کړې درېدلی بهیر بیرته پیل کړي. د افغانستان ښوونځي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له نږدې 1 میاشت راهیسې تړل شوي دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریا نزهت ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړې دا بهیر به د ملي راډیو او ټلویزیون له لارې ترسره شي او په هغو سیمو کې چې دا امکانات نه وي د روغتیا وزارت له لارښوونو سره سم به کم شمېر ټولګي رامنځته شي. د پوهنې وزارت ویاندې دا ونه ویل چې دغه درسونه به کله پیلېږي، خو څرګند یې کړه چې د دې ډول تعلیمي سیستم د لارښوونو چارې بشپړې شوې دي. افغان ځواکونه په تخار کې د 8 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د پامیر 212 قول اردو په وینا د تخار په قلبرس سیمه کې پرون طالبانو پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د هوایي ځواکونو په مرسته د هغوی 8 تنه ووژل شول او نورې ټپیان شول. د پامیر 212 قول اردو د رسنیو مسؤول عبدالهادی جمال وای په دې حمله کې 2 افغان سرتیری برسیرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې هم افغان ځواکونو د 12 ساعته عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل د امنیه قمانداني ویاند محمود الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات کلات ښار ته نږدې پرون پیل شول او د شپې د 8 بجو خواته پای ته ورسېدل.
الله سره دی موټرسایکل او دوی پای مخابری او یو شمیر مخدره مواد هم درنګ چاودونکو توکم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ورغلل او وسوال مخالفون له سختې ماتې سره مخامخ شول او په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ کوم زیان نه دی اوښتی.
د فبروري په 9مه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په دې هدف لاسلیک شوی چې په افغانستان کې جګړې پای ته ورسیږي، خو دغه جنګونه لا هم دوام لري. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. ایران وایي تر 1000 تنو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشي کړي دي. تهران دغه اعلان پرون وکړ. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو له ایران غوښتي وو چې ډیر بندیان خوشي کړي. دوی غوښتي وو چې تهران د عقیدې په خاطر نیول شوي د 2 تابعیتونو زندانیان او بهرنیان آزاد کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی د سټیشن به پر ازول څه چې ایران د زندانیانو په برخه کې کړي د نورو هیوادونو د هڅو په پرتله د ډیر پام وړ دي. د بریتانیا یو اصلي د بریتانیایی ایرانی الاصل نازنین زغری رادکلیف وکیل او د پارلمان غړی طالب رضوان صدیق پرون وویل د دې معاکله د میتر شلمه خوشی شوې ده. د ایران حکومت تیره میاشت 1,00,000 زندانیان آزاد کړل. او په تاجکستان کې د مدني ټولنې فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې ښایي په دغه هیواد کې کرونا وي او راپورونه یې نوي خپاره شوي. د مدني ټولنو 13 غیر دولتي سازمانونو او په انفرادي ډول یو شمیر فعالانو د اپریل په 1 د تاجکستان له روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې یو لړ سوالونو ته ځواب ووایي تر څو روښانه شي چې په تاجکستان کې کرونا ویروس څومره خپور شوی دی. په داسې حال کې چې په نړۍ کې تر 2,000,000 ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر 1,00,000 ډیرې وژلي، په تاجکستان کې لا هم په رسمي ډول دا نه ده تایید شوی چې څوک دې په کرونا ویروس اخته شوی وي. خو د حکومت په دې دریځ شک کیږي چې ځکه د تاجکستان په حکومت کې شفافیت نشته او ازادې رسنۍ هم په دې هیواد کې سمې فعالې نه دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د پلازمینې کابل او یو شمیر نورو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 9. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14. کندهار هوا بارانی د تالندې برېښنا او اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. او جلال آباد هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14.
خبرونه مو واوریدل، ورپسې مو د هوا حالات واوریدل. کولی شئ د خبرونو د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون یو اویا طالب زندانیان خوشی شوي دي. حکومت دا طالبان د دې لپاره خوشی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابر شي. اخو د بشري حقوقو خپلو کمیسیون وایي د سولې په دغو خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هیر نه شي. دا هغه ژمنه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ورکوي او وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ نه هیروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه کوي د جګړې د قربانیانو او زیانمنو د استازو د مخامخ حضور زمینه برابره کړي چې په دې توګه به سولې اړوندو پریکړو کې حضور ولري او د سولې په بهیر کې به خپل غږ لري.
د کرونا ویروس د خبرېدو د مخنیوي او په هدف باندې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت یو شرعي فتوا په صادرولو له خلکو غوښتي چې خپل عبادتونه په کورونو کې ترسره کړي او جماعتونو ته دې له تګه ډډه وکړي. د کابل دوه اوسیدونکو له دې پرېکړې داسې هرکلی کړی.
ما هم باید نمازای خود خانه بخونیم، وقتی که علما میگه که شما در خانه نمازتان بخونید تا سالم بمانید خوب خوبی است.
ما هم به عنوان یک شهروند از تمام هموطنان ما میخواهیم که توسعه بهداشتی رعایت بکنن. اگر نیاز است باید نمازای خود را در خانه بخونن، نیاز نیست که باید حتما در مسجد برن.
په نړیواله مسله کې موري چې د خوړو نړیوال سازمان د کرونا ویروس لامل رامنځته کیدونکو اقتصادي ستونزو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي سکهال به شاوخوا 130,000,000 نور انسانان غذایی موادو ته سخته اړتیا پیدا کړي. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 10 دقیقې کېږي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د طالبانو په لسګونو زندانیان د څو ولایتونو له زندانونو خوشې کړي دي. تر دې مخکې هم طالبانو یو شمیر زندانیان آزاد کړي. دا هڅې په دې خاطر روانې دي چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون بیا ازادي راډیو ته وایي چې د سولې په دغو خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هیر نه شي. تفصیل احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر هغو چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غړو غوښتنو ته پاملرنه ونه شي، تلپاتې سوله چې پر عدالت په ولاړه وي نشي ټینګېدلی. د دې کمیسیون د خپرونو او اړیکو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنگ از جرادو ته وویل
صلح در تمام کشورها مکانیزم اجرایی و مکانیزم تطبیقش طبیعی است که
در سولی د پلیکیدو میکانیزم په ټولو هیوادو کې پر دې بنسټ ولاړ دی چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غړو غوښتنو ته په پاملرنه کې شي. صلح هغه وخت ممکن ده چې دایمي واقعي او عادلانه وي چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پام وشي. په وروستیو لسو کلونو کې یعنې له 2009 تر 2019 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې 6,803 ملکیان چې وژل شوي دي د جګړې د شکیرو لوریو لخوا ثبت شوي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د سېشنبې په ورځ د جګړې د قربانیانو له خپلوانو سره د یوې ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې هدف دا و چې د جګړې د قربانیانو کورنیو ته ډاډ ورکړو چې دوی نه هېروو.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه کوي د جګړې د قربانیانو او زیانمنو د استازو د مخامخ حضور زمینه برابر کړي چې په دې توګه به سولې په اړوندو پریکړو کې حضور ولري او د سولې په بهیر کې به خپل غږ لري.
د هغې موافقتنامې له مخې چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړه ټاکل شوې وه چې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبرو لپاره تر 15,000 پورې د طالبانو د زندانیانو خوشي کول او د دې په بدل کې تر 1,000 پورې د افغان حکومت د بندیانو آزادول د خبرو د پیلېدو د وار له مخه شرط په ډول ګڼل شوي دي. خو پر دې نیټې تر 24 ورځو ډیر وخت تیر شوی دی او لا هم معلومه نه ده چې دا خبرې به کله شروع کیشي. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت پرون ناوخته له زندانونو د یو اویا طالبانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر کې ولیکل چې دا کسان د وو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، روزګان او بغلان له زندانونو آزاد شوي دي. له دې سره د اپریل 8 را په دې خوا د افغان حکومت له زندانونو د خوشي شویو طالبانو شمیر 422 شو ته ورسید او د اپریل له 12 راهیسې طالبانو ویلي دي چې دوی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تنه له بنده آزاد کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د یو شرعي فتوا په صادرولو سره له ټولو خلکو غوښتي چې خپل عبادتونه په کورونو کې ترسره کړي او جماعتونو ته دي له تاګه ډاډه وکړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سیشن میپرز دی وی خبري ناشته پر مالو ویل د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي او ځانونو ساتنې په هدف هغه کسان چې عمرونه ډیر دي او ناروغي لري د روژې په میاشت کې کولای شي روژه ونه نیسي. د دې خبره هر کله چې وضعیت عادي شو بیا دی د خپل روژو قضا راو ګرځوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د حج او اوقاف وزارت لدی پریکړه هر کله کوي. خاطر پردیس په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوی او حکومت هم ورته یو لړ تدابیر نیولي، خو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد د حج او اوقاف وزارت د یو شرعي فتوا په صادرولو سره له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې خپل منځونه او تراویح په کورونو کې ترسره کړي. د دې فتوا په یو برخه کې ویل شوي هغه سیمې چې قرنطین دي او د خلکو په ګرځېدو بندیز دی، اړتیا نشته چې د هغو سیمو اوسیدونکي د خپلو عبادتونو لپاره جوماتونو ته لاړ شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بي خبري ناستې په ترڅ کې وویل هغه کسان چې جماعتونه تزی بیت روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي، د وی هغه کسان چې غواړي جماعتونه ته لاړ شي بندیز پرې نشته، خو زموږ وړاندیز ورته دا دی چې د خپلو امکاناتو څخه د ځان ساتنې لپاره کار واخلي. جماعتونه باید دوا پاشي شي او د سپیت په کور کې وکړي. د لمونځ په وخت کې باید فاصله په نظر کې ونیسي او د غشان باید له ماسک څخه هم استفاده وکړي. د ښاغلي منی په خبره د ډاکټرانو علماو خبرې یوه ده او ټول باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د ده په وینا هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي او ناروغۍ لري کولی شي د روژې په میاشت کې روژه وخوري او له اوبه وروسته دې بیا خپل قضا روژې راوګرځوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي خالد او صدیق:
منګه د حکومت د پریکړې ته په درنه سترګه ورته ګورو. دا ځکه ټولو ته معلومدار خبر ده چې نن سبا کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو کې رانه واجه همدار چې باید منګه تاسو باید په کورونو کې پاتې شو او محفوظه پاتې شو. نو منګه د حکومت پریکړې ته احترام لرو.
په دې وروستیو کې د کورونا وایروس پیښې ډېرې شوې دي، او حج اوقاف وزارت هم له خلکو نه غوښتنه کړې ده چې په کورونو کې پاتې شي، او د روژې مبارکې میاشت کې هم تراوی او فرض لمونځونه په کور کې وکړي. ښه به دا و چې په جوماتونو کې ترسره شي. ول دا چې ټول یوازې افغانستان نه، ټوله نړۍ له داسې یو مشکل سره مخ دی او داسې یو نړیواله ستونزه ده، نو د حج اوقافو وزارت د دې غوښتنې هرکلی کوم، او له خلکو نه مې هم غوښتنه همدا ده چې په خپل کورونو کې پاتې شي تر څو روغ پاتې شي.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت له دې وړاندې هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ټولو دینی مراسمو لکه د فاتحې او د ستربندۍ په غونډو بندیز لګولی و. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
له امریکا خبریدونکي مجلې نیوز ویک په خپل پرونی غني کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د اپریل پر 14 قطر ته د دې لپاره سفر وکړ چې له طالب استازو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق په وړاندې پر پرتو خندونو خبرې وکړي. د نیوز ویک په لیکنه خلیلزاد دا سفر په داسل کې وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو تبادلې ته د نږدېوالي د مثبتې نښې په سترګه کتل کېدل، څو دا هڅه وکولی سي بین الافغاني خبرو او د افغانستان د شخړې حل ته زمینه برابره کړي. د نیوز ویک په لیکنه په سیمه کې سیمه ایز او ګاونډي قدرتونه چې د افغان حکومت ملاتړ کوي په دې تمه دي چې طالبان په تدریجي ډول پرې وروغه جوړه سلا وکړي، خو لیکوال استدلال کوي چې امریکا نسی کولی د افغانستان برخلیک سیمه ییزو لوبغاړو ته وسپاري. د لیکوال په باور منځنۍ آسیا او په عمومي ډول نړۍ د سیمه ییز شخړې بل ډرامه نه غواړي. لیکوال داعش ډلې ته اشاره کړې چې په 2015 کال کې په منځنۍ ختیځ کې ایجاد شوه. د نیوز ویک په مقاله کې د قزاقستان او ازبکستان یادونه هم سوي چې په باور یې په کار ده په افغانستان کې د امریکا په هر مؤثره پالیسی کې شریک وي. په لیکنه کې راغلي دغه دواړه هیوادونه دا درک کوي چې د افغانستان سوله او پرمختګ د سیمه ییزې سوکالۍ لپاره حیاتي اهمیت لري. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله پرونی غڼې کې په هرات کې د کورونا وایرس له کبله ښځو ته پر ورپېښو ټولنیزو ستونزو مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د 25 روان پوهې مرزی اکبری د ژوند داستان ته کتنه سوي چې هر سهار له خوبه تر پاڅېدو وروسته د ټلیفون له لارې له نورو ښځو سره ټلیفوني تماس ټینګوي. د لیکنې په حواله زیات تماسونه بې ځوابه پاتې کیږي ځکه هرات له 2 اونیو د کورونا وایرس له کبله په قرنطین کې دی، او میرمن اکبری د یوې روغتیایي څارونکي په توګه هڅه کوي د هغو ښځو مرسته وکړي چې د قرنطین پر مهال د کورني زور زیاتي قربانی سوي دي. مرزی اکبری ویلي د دغو ښځو لپاره سخت اندېښنه لري. د هغې په خبره په هرات کې به ښځې له کورونا وایرس څخه روغې پاتې سي، خو له قرنطین څخه به روغې ونه وځي. د ګارډین په لیکنه میرمن اکبری د محدودو ښځینه روانپوهانو، ډاکټرانو او روغتیایي څارونکو له ډلې ده چې په هرات کې له هغو ښځو سره مرسته کوي چې په کورونو کې له زور زیاتي او ناوړه چلند څخه ځورېږي. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناوړه چلند او تاوتریخوالی عام دی، او هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې درکه د ښځو د ځان وژنې پیښې هم پکې زیاتې دي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو اټکل ته هم اشاره سوې چې وایي په افغانستان کې په 50 میرمنې ټول عمر د خپلو شریکانو له ناوړه چلند سره مخامخې وي، خو مرزی اکبری وایي د دې په باور په هرات کې تقریبا هر ښځه په خپل کور کې وهل کیږي او یا هم ناوړه چلند ورسره کیږي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه لکله چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې محدودیتونه او قرنطین وضع سو، د ښځو په وړاندې ناوړه چلند په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولس شپږنی منځنۍ صفه او اف ام سلا شرف پنځه باندې خبرونه کوو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې د محدودیتونو او قرنټین ختمول به یو وار بیا د کرونا ویروس خپرېدل چټک کړي. دغه سازمان لخوا غوښتنه شوې چې په ګڼو هیوادونو کې د لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول راکم شي. د رویټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د سه شمې په ورځ حکومتونو ته خبرداری ورکړ چې د کورونا وایرس یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول سوي محدودیتونه او قرنټین باید په تدریجي ډول کم کړي. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د آسیا پاسیفیک د لویدیزي ساحې د برخې مشر تاکیشي ساکای د سه شمې په ورځ په یوه کانفرنس کې وویل: د کووید 19 پر وړاندې دا مبارزه به ډیر وخت ونیسي. دا مهمه ده چې د ژوند پر نوې لار غور وکړو. هغه څه چې مې ویلي، اشخاص باید دا مبارزه د خپل ژوند د یوې برخې په توګه ومني او عملي کړي. موږ له خصوصي سکتور څخه غواړو چې د خطر د کمولو لپاره پر لارو چارو غور وکړي. کایسای زیاته کړه د کورونا وایرس خپرېدل باید د دې سبب نسی چې د پولیو، تبرکلوز، شری یا سرخکان او نورو ناروغیو پر وړاندې د واکسین پروګرامونه ګډوډ سي. کنه د په خبره متاثر سوي روغتیایي سیستمونه به نور هم ګډوډ سي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې د محدودیتونو او قرنټین ختمول به یو بیا په نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک کړي. ایتالیا چې په کورونا وایرس له سختو ځپل سوو هیوادونو څخه دی، د سه شمې پر ورځ اعلان وکړ چې ځینې لګول سوي محدودیتونه به د مې میاشتې په لومړیو کې راکم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو خلکو اعتراض کړی او ویلي دي چې روان قرنټین د دوی د اقتصادي زیانونو سبب سوی دی. د سه شمې پر ورځ په نړۍ کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر تر 2.5 میلیون واوښت. له دې ډلې تر سه شنبې شاوخوا 1,02,000 کسان مړه سوي او 6,08,000 کسان روغ سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوړو نړیوال سازمان د کرونا ویروس له امله رامنځته کیدونکو اقتصادي ستونزو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو دغه مؤسسه اټکل کوي چې سږ کال به شاوخوا 130 میلیونه نور انسانان غذایی موادو ته سخته اړتیا پیدا کړي او د دې لپاره له 10 تر 12 میلیارده ډالرو پورې پکار دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څنګ د راپور په استناد احمد شیبر اوروي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP وایي چې سږ کال به په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شي چې له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د مؤسسې د چهارشنبې په ورځ خپل 4م کلنی راپور خپور کړ او پکې څرګنده کړه چې په 2000 کال کې به 215 میلیونه انسانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ شي. تیر کال په نړۍ کې د دغسې کسانو شمیر 135 میلیونه ته رسېده. د WFP په باور روان کال د 160 میلیونه خوارانو د زیاتېدو علت د کرونا ویروس خپرېدل دي چې د نړۍ اقتصاد یې ځپلی دی. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې تیر کال له د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې په نړۍ کې د غذایي مسؤلیت کچه په لوړېدو وه، خو د کرونا ویروس تر خپرېدو د مخنیوي لپاره پر سفرونو بندیزونه به د ګرځندوی صنعت اغېزمن کړي او داسې اټکل کېږي چې دا بندیزونه به پر غذایي مسؤلیت پراخ منفي اغېز وکړي. د خوړو په نړیوال سازمان کې د څارنی ارزونې او څېړنې مدیر عارف حسین وایي کووید 19 ناروغي د هغو میلیونونو کسانو لپاره چې وار له مخه له ستونزو سره مخامخ وي یو ناورین دی. ښاغلی حسین زیاتوي چې ټول باید سره یو ځای د دغه نړیوال ناورین اغیز راکم کړو. د ملګرو ملتو چارواکو هغه سیمې په نقشه کړې نه دي چې هلته خوراکي موادو ته اړتیا په زیاتېدو ده، خو ټینګار په دې کېږي چې افریقا به احتمالا تر نورو سیمو ډیر اغیزمن شي. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې سږ کال داسې اټکل کوي چې له 10 میلیارده تر 12 میلیارده ډالرو پورې د خپلو مرستو د پروګرامونو د پلي کېدو لپاره ورته پکار دي. دا پیسې د تیر کال تر پیسو چې تر بل هر وخت ډېرې وې او 8 میلیارده او 300 میلیونه ډالره ته رسېدې زیاتې دي. د راپور له مخې هغه کسان چې خوراکي مواد نه لري اکثر یې په هغو ځایونو کې دي چې هلته جګړې دي یا هم د چاپیریال بدلون د سیمې سختي ځپلې دي. مخکې تر دې چې کرونا ویروس خپور شي، د افریقا په ختیځ کې حاصلات خراب شوي وو او بیا شمېر کسانو پر خوراکي مرستو تکیه کوله.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 2:15 دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل پر ټوټر لیکلی دی چې دغه کسان د اوو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، اروزګان او بغلان له زندانونو خوشی شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې د ښوونځیو د زده کړې درېدلی بهیر بیرته فعال کړي. د افغانستان ښوونځي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوي. د پوهنې وزارت وایي د زده کړې دا بهیر به د ملي راډیو تلویزیون له لارې ترسره شي. افغان ځواکونه په تخار کې د اتو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د پامیر 211 قولي اردو په وینا د تخار په قلبر سیمه کې پرون طالبانو پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د هوایی ځواکونو په مرسته د هغوی اته تنه ووژل شول او نورې ټپیان شول. په زابل کې هم د افغان ځواکونو د 11 ساعته عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قمانداني ویاند محمود امیری ازادي راډیو ته ویل دغه عملیات کلات ښار ته نږدې پرون پیل شول او د شپې د اتو بجو خواته په